وخت په افغانستان کې د مازیګر البته د ماخام شپږ بجې شوې. د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل انت هر کله کوم په دې هله چې وخه ورځ به مولرلې وي په مکړې د دې سات خبرونو ته چې فرید هوټ سیفی دروري.
بریتانیا وایي راتلونکي کال ته به له افغانستان خپل شاوخوا 4000 سرتیري وباسي. افغان مقامات، طالب استازي او د افغان حکومت اپوزیسیون نن په پاریس کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو مؤسسو د پولیو یا د ګزند پر ضد واکسین کمپاین وځنډه او د سوریې پایتخت سیرما د حکومتي سرتیرو او د حکومت ضد یاغیانو ترمنځ نښتې روانې دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون وایي بریتانیا په نظر کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر پای شاوخوا 3800 سرتیري له افغانستان او باسي ټاکل شوی. تقریبا 15200 بریتانوي عسكر تر 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. اوس په دې هیواد کې 9000 بریتانوي عسكر شته. کامیرون وایي تر 2014 وروسته به لږ شمیر بریتانوي عسكر په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزلو په هدف پاتې شي. بلخوا افغان ولسمشر او د بریتانیې صدر اعظم نن په ټلیفون کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیې د راتلونکو درې اړخیزې ناستې د اجنډا په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر وایي چې په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د امنیتي مسولیتونو د انتقال په بهیر هم خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبرې شوی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د پاریس په غونډه کې څلور غړي برخه اخلي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته ویل چې عبدالحکیم مجاهد، محمد معصوم ستانگزه، حبیب الله فوزی او حاجی دین محمد په دې غونډه کې د ګډون په هدف فرانسې ته تللی دي. په دې غونډه کې به افغان چارواکي د حزب اسلامي طالبانو او د پوخانی شمالي ائتلاف غړي برخه واخلي. یو افغان خبريال هم فرانسې ته تللی د 8 صبح ورځپاڼه چې په کابل کې خبرونه لري د بي سرحد خبريالانو د ټولنې لخوا د تر ټولو ښې ورځپاڼه په توګه جایزه ترلاسه کړه. د دې اسپانیا مسؤول مدیر پرویز کاوا له فرانسې څخه ازادي رادیو ته ویل د وایي متاسفانه لا هم په افغانستان کې خبريالان لډي رستوندو سره لاس او گریوان دي. ډیر خبريالان له محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی کله کله له دومره رستوندو سره مخامخ شي چې د پرمختګ مخې ډب شي. کاوه چې د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره پاریس ته تللی بیا هم هیله مند چې خبريالان به په افغانستان کې ښه لاسته راوړنې ولري. وروسته له هغه چې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو وژونکو حمله وشوې په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو مؤسسو د پولیو یا د ګزند پر ضد واکسین وزنډاو د اعلان تر هغه وروسته وشو چې د واکسین د چارو پر یوې خزینه څارونکي او د هغې په موټر چلوونکي د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې ډزې وشوې او وژل شو. دا ونی په پا پاکستان کې د پولیو د کمپاین پر شپږو کارکونکو مرګونی گزارونه وشول. ترهګرې ډلې جندالله د دې پیښې مسؤلیت اخیستې. د مروت په نامه د دې ډلې یو قومندان له نامعلوم مزایا ازادي رادیو ته ویلي د پولیو واکسین په اسلام کې حرام دی. د کراچۍ یو سیدونکو وایي کوم کسانو چې دا کار کړی دی دوی لدی خبر نه دی چې دا واکسین څومره ګټه لري.
پولیو ټیم په حمله کرنا ایک جہالت ہے.
اختر وایي د پولیو د کمپاین پر کارکونکو حمله د ناپوهۍ یو عمل دی. حمله کوونکي په دې نه دي خبر چې د پولیو کمپاین د ماشومان او راتلونکو نسلونو لپاره ګټه لري. ځکه کله چې څوک د پولیو په مرض باندې اخته شي نو بیا به ټول عمر مایوب وي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا اوس په ټوله نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښې پکې شته. راپورونه وایي د سوریې پایتخت سیرما د حکومتي سرتیرو او د حکومت ضد یاغیانو ترمنځ نښتې روانې دي. د سوریې دولتي رسنیو نن وویل چې د سوریې پوځ د یاغیانو پر ضد دمشق د سیرما خارګوټو کې سخت عملیات پیل کړي دي او زیاتوي چې د دوی کسانی وژلي دي. راپورونه وایي د سوریې د حکومت مخالفانو په جنوبي سیمو کې چې په یرموک کې د فلسطینیانو کمپ ته نږدې موقعیت لري پرمختګ کړی دی. تر هغې وروسته چې د سیمه د حکومتي ځواکونو لخوا بمبار شونو د فلسطیني داري مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بانکي منځخه نن غوښتل چې د مهاجرو له هغو کمپونو سره چې د سوریې د بمبارد سره مخامخ دي مرسته وکړي چې بیرته د فلسطین په خاوري کې ځای پزیشي. دا ازادي رادیو ده. د تاجکستان پارلمان د کورنی زور زیاتی په اړه په دې هیواد کې لومړنی قانون تصویب کړ. د پارلمان غړو نن دې قانون ته چې د ښځو د حقونو حمایت کوي رای ورکړي. د دې قانون له مخې له کورنی زور زیاتی سره د معاملې لپاره اداري اقدامات وضع شوي چې په هغې کې سرغړوونکو ته له 15 ورځو زیات بند او جریمه شامله ده. د رسمي ارقامو له مخې څه باندې 200 ښځو په تاجکستان کې په 2010 کال کې ځان وژلی و چې ډېرې پیښې د کورني تاوتریخوالي له امله شوې دي. عراقي چارواکي وایي ولسمشر جلال طالباني روغتیايي وضعیت چې ویل کېږي د مغې سکته یې کړې وه د ښکېدو خواته روان دی. نن د هغه ویاند ویل د عراق جمهور رئیس چې د بغداد په یو روغتون کې بستر دی تداوی ښه نتیجه ورکړې ده. تر دې د مخې د عراق د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې ویل شوي و چې 90 کلن طالباني د رګونو د تنګېدو تکلیف درلود. اعلامیه وایي چې دی د دوشنبې په ورځ په عاجله توګه بستر شو. او وروستۍ خبر دا چې د روسیې یوه فضايي بیړۍ له قزاقستان څخه نن فضا ته روانه شوه او 3 تنه کارکوونکي به یې د مځکې د مدار په لابراتوار کې د 15 میاشتو لپاره تجربې ترسره کوي. د خبرونو پای.
خبرنامه ولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. برتانیا د چرشنبه په ورځ ویل چې د 2013 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د خپل شاوخوا 9000 عسکرو شمیر نمایي تراکم کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو په پاریس کې د افغانستان د بیلابیلو لورو ترمنځ د روان کانفرنس نه خبر کو. همدارنګه به واوري چې په د کندهار په سپین بولدک کې یو پولیس خپل 4 تنه ملګري د زهرو په وسیله وشلې دي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له 3 ورځو څخه جګړه روانه ده. د دې جګړې حال هم درکو که وختو د سیمې په اړه به هم ځینې ریپورټونه درته وړاندې کولو مقصد اوسي. برتانیا د چهارشنبه په ورځ ویل چې د 2013 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 9000 سرتیرو شمیر نمایي تراکم کړي. ناټو او متحدانو ویلي چې د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي او هغه مهال به افغان ځواکونه د امنیت ساتنې جوړوي. په دې اړه تفصیل د رویټرز خبري اژانس خبر کړی چې جان اقال کوزي غټ ټکی وړاندې کوي.
د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د چهارشنبه په ورځ ویل د راتلونکي سوي کال په پای کې به د افغان امنیتي ځواکونو ونډه ډیره زیاته شي او په دې هیواد کې د 9000 انګلیس عسکرو شمیر به نیمایي ته راټیټ کړي. انګلستان دا ورځ پلان لري چې د 2014 کال په پای کې د افغانستان جګړه ختمه کړي او خپل ټول عسکر له دې جګړې څخه چې ډیره اوږده ده لګښت زیات دی او محبوبیت یې له لاسه ورکړی راوباسي. د افغانستان په جګړه کې تر اوسه 300 تنه انګلیس عسکر وژل شوي دي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون پارلمان ته په وینا کې ویل زموږ او د افغان ملي ځواکونو د بریاو له امله به موږ وکړای شو چې په 2 مرحلو کې یعنی 2013 او 2014 کال کې شاوخوا 15200 عسکر د 2013 کال په پای کې وطن ته راستانه کړو. دا مهال په افغانستان کې موږ 9000 عسکر لرو. رویټرز اژانس لیکي انګلستان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه وروسته په افغانستان کې د بل هر هیواد په پرتله زیات شمېر عسکر لري هلې ځلې کوي چې دا هیواد باثباته شي او یو ځل بیا افغانستان د ترورستانو په امنځای بدل نشي. خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې لیوي لسیزې وروسته افغانستان پوره باثباته نه دی او وای انګلستان په داسې حال کې چې د هیواد په داخل کې د مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی ولې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګوي. د انګلستان دفاعي بودیجه د ناتو د نورو غړو هیوادونو په څیر تر فشار لاندې ده او دفاع وزارت مجبور ده چې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي او دغه راز د وسایلو او وسایطو لپاره هم لږ پیسې بیل کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان چارواکي د طالبانو استازي او د نورو مخالفو ډلو استازي او مشران په پاریس کې جرګه کیږي او غواړي چې د یو بل په دریز او هدفونو پوه شي. د غونډې ګډونوال دا د سولې خبرې نه بلکې د تفاهم یو غونډه بولي. دا چې د دې غونډې پایلې بسوي په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکی له جناقه الکوزیناورو.
د افغانستان د بیلابیلو ډلو، طالبانو او افغان حکومت استازي نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې مرکز پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې سره راټولیږي او د پنجشنبې او جمعې په ورځو به سره جرګه شي او په غیر رسمي ډول به خبرې وکړي. افغان کارپوه وحید مژده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه به په راتلونکي کې رسمي خبرو ته لار هواره کړي.
دا کسان چې داسې کنفرانسونه جوړوي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا داسې خبرې اترې کېدای شي د سولې په پروسه کې، د سولې په بهیر کې، یعنی یو مثبت قدم وي.
د پاریس په غونډه کې به د طالبانو، حزب اسلامي او د پخواني شمال اتحاد او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای دا غونډه چې دریم بین الافغاني علمي سیمینار په نامه یاده شوې د افغاني ټولنې بیلابیل اړخونه به سره یوځای کړي ترڅو تر 2020 کال پورې د افغانستان د مسلو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. فرانسې چې په 2011 او 2012 کلونو کې د افغانستان په اړه د نورو کنفرانسونو او غونډو کوربه وای چې دوی په غونډه کې هیڅ دخالت نه کوي، یوازې د کوربتوب چارې پر مخ وړي. خو راپورونه وای چې په غونډه کې به د فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. دا سیمینار د فرانسې د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز لخوا جوړ شوی دی. دا غونډه مهمه بلل شوې او یو ویلته دا ده چې د طالبانو او حزب اسلامي استازو پکې ګډون کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیس د فرانسې راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل دا کانفرنس به د خبرو یا مذاکرو جلسه نه وي.
ما د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته وویل چې آیا له دې ډول کانفرنس سره لیوالتیا لري. هغه راته وویل چې هو، دا ځکه که چیرې تاسې سوله غواړئ نو له مخالفو اړخونو سره باید سوله وشي. په افغانستان کې دوی یو له بله خبرې نه کوي، په دې توګه به دوی دلته په فرانسه کې خبرې وکړي، خو دا نشو ویلی چې دا به مذاکره وي.
افغان حکومت او لویدیز متحدان له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره د سولې هڅې کوي، خو تر اوسه په دې کار کې زیات پرمختګ نه دی کړی.
خبری مجله اوري.
یو سرحدي پولیس تیر شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل څلور تنه ملګري وژلي. چارواکي وایي چې وژل شوو پولیس ته لومړی زهري مواد ورکول شوي او وروسته وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل راکوي.
وژل شوي څلور تنه پولیس د سرحدي قومندانۍ د څلورمې لیوا افسران دي. دوی ته تیره شپه د څلورو نورو ملګرو سره یو ځای په ډوډۍ کې د یو کس لخوا زهري مواد ورکول شوي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي چې د دغو اتو پولیسو د جملې څخه څلور تنه وژل شوي او څلور تنه د لومړۍ درملنې وروسته بیرته دندو ته ستانه شوي. د فیصل په وینا هغه کس چې پولیسو ته یې زهري مواد ورکړي له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي.
تېره شپه د بولدک ولسوالۍ د شپو په سیمه کې د سرحدي پولیسو یوه پوسته ده. په دغه پوسته کې د دوه کسانو له منځه څخه یوه یې و نورو ملګرو ته په خوراکي موادو کې نشراوړونکي کې درمل ورکړي. څلور نفر یې تر هغه وروسته وژلي او نور شو هغه پر صدر راغلي چې هغه روغ دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د طالبانو ویان کاري یوسف احمدي وایي چې په یو خاص تکتیک سره د پوستي کمانډان او نه تنه سرحدي پولیس وژلي دي.
و موریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې یو سرحدي پولیس خپل نور ملګرو ته لومړی زهر ورکړی دی او وروسته یې وژلي. ویل کېږي چې څلور تنه پولیس وژل شوي دي او نور په روغتون کې دي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له تیرو څلور ورځو څخه جګړه روانه ده او خلک وایي چې ولسوالۍ معاصره ده. هلته پرتو امنیتي ځواکونو ته له مرکز څخه اکمالات هم نه رسیږي. خلک ویله څرګندوي که حالات همداسې وي نو کېدای شي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. تفصیل سیمې زموږ خبریال راکوي.
د نورستان له دوه بولسوالۍ څخه تیر شپه او د چهارشنبې په سهار څو تنو ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې له تیرو څلور ورځو څخه په دواب کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې د دواړو خواو نه تر لسو پورې کسان ټپیان شوي او طالبان په دې توانېدلي چې له دولت څخه درې امنیتي پوستې ونیسي. دوی وای په نورستان کې ځکه طالبان زړور او امنیتی ځواکونه کمزوري دي چې ډېری وختونه په پوستو کې د امنیتی سرتیرو شمیر کم وي. په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد هم وایي چې د پولیسو د شمیر د کموالي له امله زیاتې امنیتي ستونزې رامنځته کیږي. هغه وایي دوه کاله وړاندې د نورستان د وانتویګل ولسوالي هم د پولیسو د کموالي له امله طالبانو ونیوه او نن سبا په دواب کې هم دغه حالات روان دي.
د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دواب کې د تشکیل سره سم سرتیری لري او له ولسوالۍ ساتنه کوي.
مکمل کوالرو خپل تشکیل په مطابق نفر لرو مکمل نفر په حساب مشکل نلرو.
هغه وایي د اکمالاتو ستونزه موجوده ده او د هڅه کوي چې په دواب کې پرتو سرتیرو ته غذایی او نور مواد ورسوي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم د څو امنیتي پوستو د نیولو او د څو سرتیرو د ټپي کولو دعوه کوي. د یادونې وړ ده چې نورستان یو سرحدي او غرنی ولایت دی چې ډیری وختونه پکې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې کیږي. د دواب ولسوالۍ د نورستان په لویدیځ کې د لغمان او د کونړ ولایت ترمنځ پرته ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استعفا پریکړه بي ځای بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې دوی د خپل پراختیايي بودیجې نیمه برخه لګولې. په دې هکله نور حال د جمیله ظریف په رپورټ کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت د ولسی جرګې د استیزا د پریکړې په خبرګون کې وایي چې هڅه یې کړې خپله پراختیايي بودیجه له 50 سلنې زیاته ولګوي. د کورنۍ چارو وزیر یو له هغو وزیرانو څخه دی چې د ولسی جرګې لخوا د پراختیايي بودیجې په کم لګښت تورن شوی او د استیزا پریکړه یې شوې. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دوی په تیر کال کې له 50% زیاته پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده.
ما فقط نوزګری مایې است کې
زمونږ جواب دا دی کله چې د کورنیو چارو وزارت ته پراختیايي بودیجه ورکړل شوه نو موږ دا تو میاشتو په ترڅ کې خپل 50% بودیجه په 19 پروژو ولګوله. یو تخنیکی ستونزه چې موږ یې له 50% ته راټیټ کړو دا ده چې د عدلیې وزارت د محبسونو لپاره موږ ته د جدي په میاشت کې نورې پیسې راکړي. بله ستونزه نشته او موږ په دې توانېدلی یو چې دا پیسې په سمه توګه ولګوو.
ولسی جرګې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې باید یولس هغه وزیران استیزا شي چې خپله پراختیايي بودیجه له 50% کمه لګولې. مخکې تر دې د سوداګرۍ او صنایعو او کانونو وزارتونو هم د دې پریکړې په اړه په خپل غبرګون کې ویلي وو دا چې خپله پراختیايي بودیجه له 50% کمه لګولې لامل یې د مرسته کوونکو لخوا د بودیجې نه ورکول دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو هم د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په همدې مسلې خبرې وکړې. ځینو یې د وزیرانو د استیزا د پریکړې ملاتړ کاوه او ځینو نورو یې بیا د یولس وزیرانو د استیزا پریکړه بې ځایه بلله. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلتوال وایي چې باید په دې برخه کې له دقت نه کار واخیستل شي.
ځینې وزارتونه داسې استدلال کوي د هغې جملې څخه د پوهنې وزارت زه د بېلګې په ډول درته ویلی سم چې د هغوی د لګښت سلنه تقریبا له 2 شپېتو نه هم جګه ده. اما نن د یولسو وزارتونو په جنګ کې راځي. کېدای شي چې نور وزارتونه هم په عین ډول باندې ځینې اسناد اړوندو کمیسیونونو ته استولي وي. مخکې له دې نه چې هغوی د ولسي جرګې تریبیون ته راوغوښتل شي دا به دا وي چې په ځانګړي اختصاصي کمیسیون کې د هغوی اسناد وڅېړل شي. هغه چې د استیزابل دی باید واقعاً استیزاسی او هغه چې بودیجه په سم شکل باندې مصرف کړي ده اصلا لازمه باندې چې وګړي تالار ته راوړلسی.
دوی وایي چې باید د استیزا په مسله کې له ځینو وزارتونو سره سلیقوي چلند ونه شي. د یولسو وزیرانو د استیزا په اړه دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر کتونکي بیا د ولسي جرګې د استیزا بهیر هم له معاملو ډک بولي. دوی وایي چې وکیلان د داسې پرېکړو په کولو سره نه یوازې ستونزې نشي هوارولی، بلکې د نورو ستونزو د رامنځته کېدو لامل هم ګرځي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
که څه هم د روان کال په تیرو دریو میاشتو کې بلخ ولایت کې 414 د نامنیو او جنایي جرمونو پیښې ثبت شوې، خو د دې ولایت پولیس وایي چې په دې پیښو کې کموالی راغلی. د ولایت د پولیسو مشرانې سبب له امنیتي ادارو سره د خلکو همکاري بولي. نور تفصیل له مزار شریف نه د ازادي راډیو خبریال لطیف سحاک راکوي.
د بلخ ولایت د امنیت قمندان جنرال محمد سالم احساس وایي په دې ولایت کې د پیښو په کموالي کې د خلکو همکارۍ د پام وړ ده. نوموړی وایي د دې پیښو له جملې نه 103 د مزار خار او 201 په ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. د روان کال په تیرو دریو میاشتو کې 414 ډول پیښې ترسره شوي دي چې د خلکو په همکارۍ سره د دې پیښو په کچه کې کموالی راغلی ده. جنرال احساس دا پیښې په 14 کټګوریو تقسیموي او وایي دا پیښې 14 ډوله دي: رشوت، بډه اخیستل، قمار، د چرس و قاچاق، سرقت، د الکولی مشروبات نه ګټه اخیستل، اختطاف، فریبکاری، د خپل دند نه ناوړه ګټه اخیستل، جعل او تصویر پکې شامل دي. څه بیلابیلو پیښو کې عاملین نیول شوي دي. د امنیت قمندان وایي د دې پیښو په تړاو څه کم 100 تنه نیول شوي دي. نوموړی وایي همدارنګه پولیس ته ونیدلی دي چې 113 میله وسله د غیر مسؤول کسانو او مجرمینو نه ترلاسه کړي. د 1391 کال کې 113 میله ډول وسله هغوی د غیر مسؤولو کسانو نه ترلاسه کړې او دا یو پروګرام ته یې سپارلې ده. جنرال احساس د بلخ ولایت د اوسیدونکو نه غواړي تر څو د امنیت د لا ټینګولو کې پولیسو سره مرسته وکړي. د امنیت قمندان وایي که څه هم په دې ولایت کې 2 کاله مخکې د مخدره توکو کښت صفر سوی، اما اوس مهال د دې توکو ترافیک په دې ولایت کې روان ده.
ازادي راډیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې نن څومره ورځ د چيله ولسوالۍ څخه خار تتلونکي موټر درېدلې او دوی نشي کولای خار ته تګ راتګ وکړي. دوی وایي د ولسوالۍ ولسوال موټر چلوونکي خار ته د تلو پر مهال ولسوالۍ ته ورغواړي او وایي باید له ولسوالۍ څخه پارچه واخلي، خو طالبان موټر چلوونکو ته ویلي که له ولسوالۍ ته ورغلل په راکټ موټر ولي. زموږ همکار سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
د غزنی د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې نن دریمه ورځ د چله دغه ولسوالۍ څخه ښار ته تلونکي ټول موټرونه موټر چلوونکو په کورونو درولي او ښار ته پکې هیڅوک هم نه وړي. دوی وایي د ګیرو ځینې اوسیدونکي په غزنی کې پاتې دي او اوس د یخ له امله نه په پښو راتلی شي نه موټر چلوونکي موټر ورولي چې پکې رایه وړي. د ګیرو د اوسیدونکو په خبره د یادې ولسوالۍ ولسوال ټولو موټر چلوونکو ته امر کړی دی چې ښار ته د سپرلیو تر وړلو مخکې باید د ولسوالۍ ودانۍ ته لاړ شي او له هماغه ځایه ښار ته د تلو اجازه لیک واخلي. خو د دوی په خبره وسلوالو طالبانو بیا موټر چلوونکو ته ګواښ کړی دی چې که ولسوالۍ ته ورغلل نو یا یې موټر په راکټونو ولي او یا یې په ماینونو الوزوي. د دغې ولسوالۍ یو تن دوکاندار خان محمد چې غزنی ښار ته راغلی او اوس بیرته نشه تلای وایي په کلي کې ماشومان کور او دکان هم داسې پاتې دي او دی اوس د موټر د نشتون له امله په ښار کې بند پاتې دی. دی وایي د دکان دپاره مې سودا اخیستې ده، هغه هم راباندې بار ده او ماته هم څوک په ښار کې د اوسېدو دپاره ځای نه راکوي. د ده په خبره ځان خو له یخه چېرته په یو دکان کې پټ کړي، خو سامان یې د باندې واورو ته پروت وي.
نن زه دلته پروت یم، کور مې هلته ده، کوچنیان هلته مریض چې په کور کې بل هېڅ څوک دا نشته چې هغه د یو مریض دغه وکوي پالنه وکوي. نن زه دلته پروت یم، سودا مې هم ده، هغه څوک چای نه راکوي، دغه مال موږ چېرته واچو؟ واوره ووري، د سړک په غاړې پروت ده، د ما جای نشته چې زه چېرته شپه وکړم. دوکان مې په کلي کې تړلی پاتې ده. دا د موږ حال ده، دا د موږ ژوند ده، دا د موږ حکومت ده چې د موږ دپاره یې خدمت کړی ده.
د ګیرو یو بل اوسېدونکی عبدالکریم بیا وایي چې ولسوال او طالبان یو بل ته خپل زور سره پیمانه کوي، خو ترمنځ یې خوار ولس پکې غرق کړ.
موټران نه راځي، وایي چې موږ د ګیرو ولسوال مجبوره کوي چې تاسو ولسوالۍ ته ولاړ سئ. نو بله ورځ هم د ولسوال وایي دلته پسې راغلی و، د ګیرو اډې ته خلک پر دې دغه ګواښلي و، ورته ویلي و چې تاسې باید دغه ته ورسئ، ولسوالۍ ته ورسئ، له هغه ځایه پرچی را واخلئ. طالبان ورته وایي چې ولسوالۍ ته مه نه ځئ، له بلې خوا د ولسوالۍ والو ورته وایي چې ولسوالۍ ته به حتماً راځئ. یاست
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ګیرو د ولسوال نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. خو د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون بیا وایي چې تر اوسه لا چا دوی ته داسې کوم شکایت نه دی کړی.
نه انشاءالله د ګیرو ولسوالۍ کې دا مشکل نشته، نه چا شکایت کړی ده او نه کومې پرچو خبره ده چې ولسوال ورته ویلي دي. هر موټر چې هر کور کې موټر لري په خپله راځي بازار ته، مرکز ته، خپل ضرورت یې رفع کوي. اوس پورې نه چا شکایت کړی ده او نه کومه خبر مونږ ته راځي سوی ده، انشاءالله نه به کومه خبر پېښ کېږي.
د سیمې اوسېدونکي وایي چې د زمیر په نامه د دغې ولسوالۍ یو تر موټر چلوونکي دوه ورځې وړاندې د ولسوال له امر سره سم د ولسوالۍ ودانۍ ته په پارچا اخیستلو پسې ورغلی و، خو د ورتګ پر مهال وسلوالو لیدلی او وروسته یې ورباندې برید کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلجیم په مرکز برسل کې چارواکو د دوشنبه په ورځ د اروپایي پارلمان د ودانۍ په مخ باندې له سره نیون ګروپ څخه جوړ شوی زړه روښانه کړ، او د چک جمهوریت د پخواني جمهور رئیس او مبارز وسلاف هاویل د مړینې د لومړۍ کلیزه یادونه وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور له جناخه الکوزی نه واورو.
برسل د دغه هنري کار د کاروان لومړی د مزای ده چې وروسته به د افغانستان مرکز کابل ته هم ورسیږي. له نیون ګروپ څخه جوړ شوی ازله د چک جمهوریت د لومړني جمهور رئیس واسلاف هاویل یاد خلکو ته ورپزل کوي چې د 2002 کال دسمبر میاشت کې له جمهوری ریاست څخه د ګوښه کېدو او د هغه د مخخې پر مهال د پراګ ښار د ماڼۍ یا ارګ په سر روښانه شوی و. هاویل یو کال وړاندې یعنی د 2011 کال د دسمبر په 13مه د 15 کالو په عمر وفات شو. دا ونی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو د فعالانو لخوا د واسلاف هاویل په یاد لمانځل کیږي او خلک د هغه د خدمتونو درناوی کوي. هاویل چې یو پیژندل شوی ډرامه لیکونکی و، د مرکزی اروپا په هیواد یعنی چک کې د یو ګوندیزه حاکمیت پر ضد نه ستړی کیدونکې مبارزه وکړه او د وخت رژیم یې ړنګ کړ. لنیون ګروپ څخه جوړ شوی ازله چې د پراګ ښار په یو ګراج کې ساتل شوی و، دا مهال د بلجیم مرکز برسل ښار ته وړل شوی او هلته به د جنوري د میاشتې تر پایه د اروپایي پارلمان د ودانۍ په مخ کې روښانه وساتل شي. هاویل چې د چک لومړنی او د چک سلوواکیا وروستی جمهور رئیس و، په خپلې سختې مبارزې د وارسا تړون مات کړ او خپل هیواد یې په ناتو او اروپایي اتحادیې کې شامل کړ. په اروپایي اتحادې کې د پراګ ښار د هیئت استازي لوسیا کادیلووا وایي په لومړي سر کې داسې پریکړه شوې وه چې لنیون ګروپ څخه جوړ شوی ازلبه په برسل کې د پراګ د ماموریت د ودانۍ په مخکنۍ برخه کې روښانه کیږي، خو کله چې تنظیمونکو ته معلومه شوه چې دا 15 په 2 مترو کې ستر ګروپ د پراګ د ماموریت د ودانۍ په مخ کې نه ځایږي، غوره وګڼل شوه چې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې ځای په ځای شي. تا وایي
موږ فکر وکړ چې د واسلاف هاویل د مړینې د لومړي تلین په مناسبت یو ستر شی راوړو چې کالیزه یې ولمانځو او د واسلاف هاویل یاد تازه کړو.
په افغانستان کې د مسعود بنیاد به دا ستر زړه په راتلونکي سپتمبر کې افغانستان ته انتقال کړي او د وژل شوي قومندان احمد شاه مسعود یاد به ورباندې تازه کړي. جمهور رئیس حامد کرزي احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان لقب ورکړی. لنیون گروپ څخه د جوړ شوی زړه د پروژې مشر رابرت کلیم وای حاول هغه مهال افغانستان ته د دغه زړه لاستولو سره موافق و، خو اوس یې دومره لرې ځای ته د وړلو یا انتقال امکانات برابر شوي دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو زموږ د نیم ساعت خبري مجله هم دومره با، خو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په ترڅ کې زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې سلطان محمد سرور یې د وړاندې کول لپاره په استودیو کې دی. سلطان سلام شي.
ان صاحب تشکر از شما، خسته نباشید.